السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې زه اکرام الله اکرامو پر روان نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. بلخوا د وژل شوي مینی منګل کورنۍ د خپلې وژل شوي لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي. دا یو شمېر نور مهم کورنۍ او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي، خو پایل خبرونو کوو. سالی محمد سالی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د افغان قواوو د ملاتړ له بودیجې د څه باندې 600 میلیونه ډالرو انتقال د افغان قواوو پر جنگي وړتیاو اغیز نه کوي. انډونیزیا پیشنهاد کړی چې تیار دی د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د یمن له لویدیځ څخه د ایران پلوه حوثي یرغمل وتل له پلان سره سم مخ ته روان دي. په افغانستان کې د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د افغان قواوو د ملاتړ له بودیجې د څه باندې 600 میلیونه ډالرو انتقال د افغان قواوو پر جنگي وړتیاو کوم تاثیر نه کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال ډیو باتلر په ژواک خبري ایجنس ته ویلي، موږ وکولای سوی هغه 600 میلیونه ډالر چې په لګښتونو کې د سپما او هغو ظرفیتونو له کبله چې له افغان حکومت سره زموږ د همکارۍ له کبله ترلاسه شوي د امریکا حکومت ته انتقال کړو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د جمعې په ورځ د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر انتقال کړی دی. ویل سوي چې په دغه پیسو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د بودیجې 600 میلیونه ډالر هم شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې انډونیزیا پیشنهاد کړی چې تیار دی د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دیسرا پار چایا نن د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې دا خبره وکړه. د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې پار چایا په عین حال کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د قانونو د کارکوونکو په ظرفیت لوړولو کې هم همکاري وکړي. انډونیزیا تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکاري ډاډ ورکړی و. د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې وروستي راپور په عکس العمل کې ویلي دي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو پر رڼا کې راځي. د روڼتیا د څار ادارې نن په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې د هیواد انکشافي بودیجه د تطبیق په پړاو کې له 1.3% نیولې تر 2% پورې بدله شوې ده. دغه ادارې د ملي بودیجې د اعتبار په اړه شک څرګند کړی دی. خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د افغانستان د ملي بودیجې سند یو قوي حقوقي قانوني او د خلکو د اړتیاو په اساس جوړ شوی سند دی، په دغه سند کې هر رقم تغییرات په ارقامو کې او بیا په نویت د تطبیق کې راوستل د قانون په اساس ترسره کیږي. د ملي بودیجې په سند کې هیڅ رقم سوء استفاده او یا د زورواکو مداخلې ته د امکان ځای نشته.
هو درونتیا د څار اداره د وای چې د تیر کال په ملي بودیجه کې د ولسی جرګې تر تصویب مخکې ورسته بدلون راوستل شوی او د دې ادارې په باور په دې مسأله کې سیاسي نفوذ هم نقش درلود. په دایکنډي ولایت کې پر دوه امنیتي پوسټو د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور ولسی پاتونوال وژل شوی دي. په دې حمله کې شنن سهار په پاتو ولسوالۍ کې سوي دوه نور پاتونوال ټپیان شوی دي. د دایکنډي امنیه قمندان مال پاسوال غلام سخی غفوري ازادي رادیو ته ویل چې دغه پوسټ د ولسی پاتونوال وي. شغلی غفوري ویل چې په دې پېښه کې درې وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو عصري هوټل پرونی حمله وغندله. پوځي چارواکي وایي درې حمله کوونکي هغه وخت وژل شول چې لومړی یې په سپکو وسلو او لاسي بمونو پر پیرل انټرکانټینټل هوټل حمله وکړه. د بلوچستان یو بلتون غوښتونکي ډلې د بلوچستان د ازادي پوځ د دې حملې مسؤلیت منلې او د څلورو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په هغه اعلامیه کې چې د دفتر خبره کړي ویلي، دا ډول پیښې په ځنګړي ډول په بلوچستان کې زموږ د اقتصادي پروژو او بسیاین د سبوتاج هڅه ده. پولیس وایي حمله کوونکو د هوټل یو ساتونکو وواژه او وروسته هوټل ته دننه نسول. د بیوزلی ایالت بلوچستان بندري شار گوادر د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. تیرن ولسمشر حسن روحانی له اقتصادي ستونزو سره د مقابله لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشار زیات کړی دی. د ایران د دولتي خبري ایجنس ایرنا د راپور له مخې حسن روحانی پرون وویل، د دشمنانو لخوا فشار زموږ د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بي ساري جنگ دی. خو شغلی روحانی زیاته کړه چې د جنگ په کلونو کې موږ د بانکونو د تیلو په خرڅلاو یا هم په وارداتو کې ستونزه نه درلوده او یوازې د وسلو پر رانیولو مو بندیز وو. د پاین حل کې ویل چې له دې ټولو سره سره نه هیلې سوی نه دی. او ملګری ملتونه وایي د یمن له لویدیځ څخه د ایران پلوه حوثي یاغیان وتل له پلان سره سم مخته روان دي. دغه اداره وایي د سره سمندرګي د دریو بندرونو له جملې له دوو بندرونو د یاغیانو د وتلو لومړۍ ورځ د سولې د موافقې سره سم تېره سوه. یاغیانو ژمنه کړې چې د سولې د دې موافقې په چوکاټ کې به له دغو سیمو څخه وځي. ملګري ملتونه له سلیف او راس عیسا بندرونو د یاغیانو د وتلو بهیر څاري. یاغیانو له 2014 میلادي کال راهیسې پر دغو بندرونو ولکه ټینګه کړې وه. ملګري ملتونو د یاغیانو د وتلو پلان د دې لپاره څاري چې را روانه چهارشنبه هلته د وضعیت په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کړي. حوثي یاغیانو ویلي چې دوی به د یمن د هدیده له بندرونو څخه هم تر روانې سهشنبې ووځي. خو د یمن حکومت حوثي یاغیان د یوې نوې دسیسې په پیل تورن کړي دي.
د افغانستان سینه او نړۍ خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل کغواړي دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. د وژل شوی پخوانی خبریالی مینی منګل کورنۍ د خپلې وژل شوی لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي. مینی منګل تیره ورځ د کابل په کارتنو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرولو لوري وویشتل شوه.
وژل
شوی مینی منګل مور. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو عملیاتي پلان په اړه هیڅ پرمختګ نه لري. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو در اثر پات شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی دی. مسعود اندرابي وویل چې ډېری مجرمین او د پیاوړو بانډونو کسان دم کړي د تېښتې په حال کې دي. ښاغلي اندرابي نن په یو غونډه کې همداشان وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو تر اوسه د ټابلیټ کا په ګډون د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې له منځه وړي دي. په دې اړه نور حال رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د شوې په بدلون سره د تیر کال په پرتله په کابل کې د جرمونو کچه راښکته سوې ده. که څه هم مسعود اندرابي په دې اړه له ارقام ورکولو څخه ډډه وکړه، خو ویې ویل چې د زیات شمېر پلان شویو جرمونو مجرمین یې نیولي دي. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبرې کولې وویل په جنایي جرمونو کې د داخلو کسانو د نوملړ خپرېدل له مجرمینو سره د چلند د بدلون یو موارد دی. هغه وایي موږ د کورنیو چارو وزارت د نوې شېبې په پلي کېدو چې لومړی پړاو یې په کابل کې متمرکز دی، موږ توانېدلی چې د پلان شویو مجرمینو سازمان یو وس غړي چې په بېلابېلو شبکو کې تنظیم سوي وو د قانون منګولو ته وسپارو. اندرابي هم دا شانول د نوې مکانیزم لمخې څوک چې د قانون د پلي کېدو په وخت کې له پولیسو سره جګړه کوي لا ورته غبرګون سره به مخ شي. له تورېستي جرمونو سره په خوا کې جنایي جرایم هغه ستونزې دي چې خلک په ځانګړې توګه د کابل ښاریان یې اندېښمن کړي دي. په کابل ښار کې قتل، اختطاف او غلا عمده جرایم بلل کیږي. په دې وروستیو کې مینه منګل چې د تلویزیونو پروګرامونو پخوانی چلوونکې او د ولسي جرګې اوسنۍ کارکونکې وه تېره ورځ د کابل ښار په اوومه امنیتي حوزه کې ووژل سوه. په دې وروستیو درې میاشتو کې په کابل ښار کې څو د اختطاف پېښې سوي چې لږ تر لږه دوه ماشومان پکې د اختطافچیانو له لورې وژل سوي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست امرالله صالح د جنایي مجرمینو یو لیست خپور کړی و چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د پیښو په وخت کې د پولیسو اقدام د قناعت وړ دی که نه. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي محمد یعقوب وایي دوه اونۍ وړاندې و کلن زوی چې ښوونځي ته تللی و بیرته کور ته راونه ګرځېد. و کلن زوی نقیب الله چې درې ورځې ورک و په څلورمه ورځ یې جسد وموندل سو. یعقوب ادعا کوي چې تر اوسه هم پولیس نه دی توانیدلی چې د زوی د قتل انګیزه او لامل یې پیدا کړي. نوموړی وای کله چې د زوی د لادرکۍ په لومړۍ شپه د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې څانګې ته ورغی نو مامورین ټول ویده وو.
د قمندانۍ امنیت داخل شدیم، بر ما د شوبې سات یک ورقه نشته کړ ببرم.
هغه وای د کابل امنیت قمندانۍ ته داخل سم په سلمه شوبه کې راته و پانه راکړه. راته ویل جنایي برخه ته یوسه. کله چې جنایي څانګې ته ولاړم د شپې نه وخته و، و مې نه شو کړای چې نوکریوال څانګې سره خبرې وکړم. نوکریوال صاحبان ویده و، هر څومره مې چې دروازه وټه کوله هیڅوک ویښ نه سول چې څه مشکل لري. دغه سړی پولیس په بې کفایتۍ او د خپل زوی د قتل مخنیوي کې پولیس تورن بولی اوای په داسې حال کې چې دوه تنه یې د زوی په وژنه کې شکمن دي، تر اوسه هم پولیسو دغه کسان نه دي نیولي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې نوې تګلارې ته بدلون ورکړی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي نن وویل چې دغه بدلون په کابل کې د تیر کال په پرتله په جنایي جرمونو کې کموالی راوستی، خو دلته په کابل کې د جنایي جرمونو پیښو زیاتېدو د زیاتو خلکو اندېښنې راپارولي. د تیر ورځ پخوانی خبریال او د افغانستان د ولسی جرګې مشاوره مینا منګل د کابل په و امنیتي حوزه کې د نامعلوم وسلوالو لوري په ډزو باندې وژل شو. نن د یک شنبه په ورځ د مینی منګل کورنۍ د حکومت نه وغوښتل تر څو د دغې قضیې جدي څېړنه وکړي. په دې اړه نور حال په یو راپور کې اورو.
مینی مور ادعا کوي چې لورې د میړه جاوید لخوا وژل شوې ده. د دې په وینا مینا منګل د کوژدې پر مهال څو ځلې اختطاف او وهل شوې هم وه.
لاس کاله ات کاله نامزاد وه، بل نامزادي نه دوی وایي واده مې وکړه. ودرا کا دلتا دا الگ ویلګارد ډیر به رقم وو موږ ته اخترونه راکو سم جل کې دښ کمړه کو چې ودرا نه کې بیا مجبور سم نه مل خر د ورور ته مې دښمنی جوړیږي، پلار ته مې دښمنی جوړیږي. په دا ود پشپګم اور حس باندې کارګانې ورکلې خلې پر جایو تړلا نور دا ورېرو نو داخله کې ور سره وو. دا جل کې نه بریت خا کوي وهاله وی وهاله وی وهاله ورنداري کلی تر وې استل کلی ټول په وینو ککړ وو.
د مینی مور وای ورسته بیا مینا د قومي مشرانو په منځګړی توپ خلاص شو او میړی بندي کړ. دا زیاته وی چې دوی بیا سرنوالۍ ته عریضه وکړه چې سرنوالانو د دوی غږ و نه اورید او هلک د پیسو په بدل کې خوشی شو.
سرنوالۍ ته لاله خوشنات هلای زنه دفتر کې سي پروین نو بي پنوم دا یا معرف پنوم فاول راځي ویل موږ د امیات تلګو د جل کې اختطاف شوی ده. د سیده دا سیده خدا خبر موږ ډیر خوشاله اوسې. دا خبر رسمي سي پښتنه اوسې. دا الک په دالیس کې ولاړو دا مینا مسور کړو سارنوالې دفتر ته نه نيسته خبرې شروع کړو کړو کړې پیسې ورکړلې. سارنوال په ملک کلاس د کوکې واوخته واوخته وای دا نه دښتې تاب سره اوس جوړای تاسو په منځ کې وکمه.
مینا په 14 کلنۍ کې جاوید ته پونم شوې وه او تازه یو اونۍ مخکې طلاق اخیستی و. دا پرون سهار د کابل په کارتینو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرولو لوري په ډزو وویشتل شوه. میرمن مینا منګل په څو ټلویزیونونو کې د خپرونو د چلوونکي په توګه کار کړی و او اوس د ولسي جرګې د دینی فرهنګي چارو د کمیسیون سلاکاره وه. مینې ټولنیزې او سیاسي لیکنې او شاعري هم کوله. د مینی منګل مور د وژل شوی لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي.
لور سره زو ډېر ځخنات شوی ده. حکومت دا د حکومت کلا کلا د خلک د پیسو سترګې نیسي. زه نه غواړم چې محکمه سي، زه غواړم چې اعدام سي. دا خلک په جزا یا یو ځای جیل کې سره په دې سابیا سي سپته تاسو اوس یې نه ده زوی سلام مکمل من منطقه ټوله وینو نیولې وه. ټوله منطقه وینو نیولې وه. فیسبوکونه خو ولیدل چې پوسټه دي.
د مینی مرګ په ټولنیزو رسنیو کې هم توند غبرګونونه راپارولي او ډیری خلکو د عدالت د ټینګښت خبره کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو هم دغه پیښلې او د عاملینو د نیولو غږ کړی. د لوی سرنوالۍ بیان جمشید رسولي بیا د مینی منګل د مور د ادعا په اړه داسې وویل.
در سال 1396 خانم مینا منګل یک په دیارلس سوه شپږ نویم لمریز کال کې میرمن مینی منګل یوه عریضه څرنوالۍ ته ورکړې وه. په کې یې د کورنۍ اختلافاتو په تړاو یادونه کړې وه. له خپل واده نه راضي نه وه. د واده د فسخ کېدو غوښتنه یې کړې وه او په دې قضیه کې د ګواښونو یادونه هم کړې وه چې څرنوالۍ دا موضوع وڅېړله او ورته رسیدنه کړې ده.
د کابل پولیس وایي د ولسي جرګې د سلاکاري او د ټلویزیوني خپرونو د پخوانی چلوونکي مینی منګل د قضیې په اړه پلټنې روانې دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې د میرمن منګل پلار د هغې په قتل کې پر یو چا ادعا لري او دوی د هغه کس په اړه څېړنې کوي. د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان د انتخاب د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو عملیاتي پلان په اړه هیڅ پرمختګ نه لري. د دې بنسټ مسؤلینو نن وویل که دغه کمیسیون کارونه په همدې توګه په سستۍ سره پر مخ روان وي پر راتلونکو انتخاباتو به اغېز وکړي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس که څه هم د انتخاباتو د عملیاتي پلان په اړه خبرې نه کوي خو دا وایي چې په دې برخه کې د کمیسیون د رهبرۍ پرېکړې ته منتظر دي. خان محمد سین پر راپور کې
د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي. خو د انتخاباتو څارونکي بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو د عملیاتي پلان په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي دغه وضعیت ته په کتو راتلونکي انتخابات د بحران په لور روان دي.
پیشرفت‌های عملیاتی و تخنیکی انتخابات
متاسفانه که ما در گذشت تخنیکی او عملیاتی کارونو په برخه کې په خوشنۍ سره چې پرمختګ نه لرو. د ثور پشپګویشتمه باید نوملیکنه پیل شي. د عامه پوهاوی پروګرامونه نشته. په کومو ولایتونو کې به څومره مرکزونه فعال وي او څو ورځې به کار کوي او څومره کارکوونکي به پکې بوخت شي. دوی چې په خلصه وایي په عمل کې پرمختګ نه لري. پیشرفت
وجود نداره.
د انتخاباتو د محلویش د پلی کولو سرنګواله د درې انتخاباتو د بودیجې او د لوجستیکی برخې نه څرګندېدل، د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د اطلاعاتو نشتون او دا چې په کومو ولایتونو کې به څومره مرکزونه خلاص وي په عملیاتي پلان کې شامل موارد دی. د فیفا بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروګرام لپاره یوه کړنلاره هم نه ده تصویب کړې. په ورته وخت کې د تقویتی یا په ولسی جرګه کې د رای ورکوونکو د لیست په اساس د نوملیکلې د پروسې پیل ته څلور ورځې پاتې دي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه پروسې ته آمادګي لري، بنسټونه وایي د ولسی جرګې د رای ورکوونکو فهرست ته اعتبار ورکول دا ښیي چې دغه کمیسیون له عملیاتي پلان نه لرې پاتې دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول تخنیکی کارونه بشپړ کړي او د رهبرۍ د پریکړې وروسته به د عملیاتي پلان پلي کېدل پیل شي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل
عملیاتي برخې دپاره کاملا تخنیکي ټول هغه موارد چې ضرورت دي هغه آماده دي، ولې یو سلسله فیصلو ته ضرورت ده چې د ټاکنو کمیسیون رهبري او کمیسیون په دې برخه کې تصامیم ونیسي. هغه تصامیم نیولو نه وروسته موږ عملا عملیات پیلوو.
د موقتو کارکوونکو د تنخواګانو نه ورکول بل انتقاد دی چې د انتخاباتو پر کمیسیون کېږي او څارونکي بنسټونه یې لامل په کمیسیون کې شته فساد ګڼي. خو ښاغلی ننګ وایي د دغو کارکوونکو د حقوقو ورکړه پیل کړې ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. ورزو روزګان ولایت ته د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د ترنکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځ لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. د روزګان ولایت امنیتي مسؤلین وایي دغه لارې د نظامی عملیاتو پر مهال پاکه کړي او په یو شمېر سیمو کې امنیتي پوستې هم ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترنکوټ ښار اړوند د چینو او خانقي سیمو کې افغان او بهرنیو ځواکونو څلور ورځې ګډ پلي عملیات وکړل. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د عملیاتو سیمې ته تللی او دغه راپور چمتو کړی.
د ورځې لس بجې دي او د افغان پوځیانو سره په زغروالو ټانګونو کې د ترنکوټ ښار اړوند چینو هغه سیمو ته روان یو کوم چې افغان او بهرني ځواکونو په ګډه په تیرې یوه هفته کې د وسلوالو طالبانو د شتون لسینې څخه پر تیرېدو د سړک پر یوه غاړه او بله غاړه نړېدلې لوټي لوټي کورونه د یو لویې اوږدې جګړې کیسه کوي. کله چې د جګړې اصلي سیمې ته ورسېدو او هلته مې د نړېدلې کورونو څخه کلیپونه اخیستل، نو د انسان غږ مې تر غوږ شو چې زګیرویه دی. زما تر څنګ د سره صلیب یو کارکوونکي هم روان و، هغوی هم دا غږ واورېدی. نو سمدستي یې لوټې سره وشنلې چې ګورم دوه انسانان ترې لاندې دي، یو لاله مخکې وژل سوی او د یوه هم وروستۍ سلګۍ دي. دوی په ځانونو پورې مهمات تړلې وه او وسلې هم تر څنګ پرتې وې. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا وژل سوي وسلوال طالبان دي. نوموړي وویل چې په دغه دوو کسانو کې یو د مومین نعمان په نوم د وسلوالو طالبانو مهم کمانډان هم دي. کمانډان وایي د یادو دوو وسلوالو طالبانو تر څنګ په دغه عملیاتو کې د دوو مهمو کمانډانانو په ګډون 2 تنه نور وسلوال طالبان هم وژل سوي.
د موقت رکمه شما قرار داده 3 سال میشه که خط مقدم جبهه بوده.
البته په دغه سیمه کې چې موږ او تاسو قرار لرو، له تیرو 3 کلونو راهیسې د جګړې لومړۍ کرښه طالبانو د ملکي خلکو کورونه د مرچلو په توګه کار. موږ په فضل د خدای په تیرې یوه هفته کې افغان پوځیان او زموږ د نړیوالو همکارانو په مرسته مو سیمه د وسلوالو طالبانو نشتون څخه فاکه کړه، او تاسو ګوري چې د وسلوالو طالبانو جسدونه هم تر خاور لاندې
تخریب کردیم و جسدایشان هم شما دیده شایدال هستید ایجا جسدایشان هم باقی مانده.
کماندان وایي د یادو عملیاتو پر مهال د ترینکوټ او چوری ولسوالۍ تر منځلوی لاره هم د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. نوموړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د سیمې د خلکو که څه هم کورونه په بشپړ ډول له منځه تللې وه، خو دوی زیات خوشحاله وه چې سیمې یې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې سوي، ځکه دوی له تېرو 3 کلونو راهیسې له خپلو سیمو مهاجر وه. د دوی غوښتنې دا وې چې دولت یې سیمې له ماینونو پاکې کړي او مرستې دې ورسره وکړي. د دوی له ډلې 2 تنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخکې دا مونږ کچې اوس خلاص او پیلا اوس ډېر خوشحاله یو، ځکه چې مخکې چې دښمن دلته موقعیت درلودې موږ ډېر سخت په تنګ وو. د هغو د راسه موږ د باندې نه سو راوتللی، خپلو پښتو ته مو ادامه نه سو ورکولی. اوس پیلا چې امنیتي ځواکونه راغلي دي، موږ د دې اوس خدا هیله لرو چې تر څو موږ ته دغه مونږ کچې امن کې او مخکې پوستې واروي. د مخکې پوستې را دغه مینونه چې دا ځکه چې کوم دښمن دغه موقعیت درلودې دلته ډېر سخت مینونه پټ دي در دې دیوالو لاندې. موږ ته باید دغه مینونه خونسا کې تر څو موږ خپل عجي ژوند ته دغه ورکړو ادامه ورکړو.
یعنې دونه خوشحاله یو چې بېخي موږ په عمر کې هم دغونه خوشحالي نه لیدلې، که موږ چې دا منکر خلاصو دونه خوشحاله یو.
د جګړې د لومړۍ کرښو سرتیرو بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي، کنه نو وبې زفي. دوی وایي وسلوال طالبان ورسره د مخامخ جګړې توان نه لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د چینو سیمه.
ازادي راډیو نه د شپږ بجو پښتو خبري مجله اورېده. لاجوردو د لارې یو شمېر افغان سوداګر وایي دوی او د لارې موټر چلوونکي د ویزې او روډ پاس په ګډون له ځینو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ځینې هیوادونه ورته په ځان ویزه ورکوي، په لارې کې موټر درول کیږي چې دا چاره مارکیټونو ته په وخت د افغان تولیداتو په رسولو کې ستونزه رامنځته کوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ستونزې مني، خو وایي چې د ویزې په ګډون یې ډېرې ستونزې حل کړي او نورې هم د هواري په حال کې دي. په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د متشبسینو د برډ مشر وایي چې افغان حکومت باید د لاجورد په لاره کې د افغان سوداګرو او بارلوړونکو موټرو د ستونزو هواري ته پام وکړي. رحمالدین حاجي اغا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان سوداګر په دغه لاره کې د ویزې په ګډون له یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
روډ پاس په ډېر مشکل دې مملکتو ته ترلاسه کیږي او همدارنګه ویزه هم په عین مشکل دی. د ویزې او د روټ پاس د ډریورانو مشکلات او د تجار مشکل عین مشکل دی. په دې خبره ستونزه هم دغه نقطه ده او فلهنم ته موټران آماده دی چې البته حرکت وکړي. هغه هم د ویزې روټ پاس د مشکلات چې مې درته ویل دغه په خاطر توقف لري.
د دغې لارې د پرانیستو په لومړۍ ورځ افغاني محصولات او تولیدات چې افغانی موټرو کې بار وو چین او ترکیه ته واستول سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لنن 15 میاشتې مخکې په هرات ولایت کې د لاجوردو لار پرانستله. د لاجوردو لار چې په تیر کې د وریښمو لار بلل کېدله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بحیرې سره پروت دی رسیږي. له کسپینه بیا اذربایجان او جورجیا هیوادونو ته او له دې لارې بیا له ازادو اوبو سره نښلي. افغان سوداګر وایي چې له دې لارې وچه او تازه میوه، طبي بوټي او بېلابېل نور افغاني تولیدات اروپایي هیوادونو او نړیوالو بازارونو ته صادروي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یاده برخه کې یو شمیر ستونزې مني، خو وایي دغه لاره نوې ده او افغان سوداګر او موټر چلوونکي نوې سوداګرۍ او لاره تجربه کوي. د دغه وزارت وین سمیر رسا ازادي راډیو ته وویل د افغان سوداګرو د ویزې ستونزه حل شوي او د نوموړي په خبره په پرله پسې توګه هڅې کیږي چې د افغان حکومت اړوند بنسټونه چې په یو مشترک بورډ کې سره کار او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همغړیتوب لري پاتې ستونزې هم حل کړي. هغه وایي نوې لار او لومړۍ تجربه د ستونزې مشخصې سوي د رښتیا هم د ویزې ستونزه وه چې د بهرنیو چارو وزارت له ګډ ټیم سره دغه ستونزه حل کړې. ګرجستان کې زموږ سفارت نه و. سوداګر کولی سي چې د هغه هیواد ویزه په ازبکستان کې واخلي. تمه لرو چې په دریم او څلورم پړاو موټریز کاروان کې دغه ستونزه په بشپړه توګه حل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که حکومت د افغان سوداګرو ستونزې حل نه کړي، دغه لره چې افغان سوداګریز توکي نړیوالو بازارونو ته سوی لسقوط سره مخسی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا هم یو نړیوال مسله ده. ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي داسې ښکاري چې له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره هڅې په کمزوري کېدو دي. ګوتریش دا څرګندونې نن د نیوزیلند د اوکلاند ښار ته تر رسیدو پر وخت کړي دي. ټاکل شوې ده چې نوموړی به په نیوزیلند کې د هغه مسلمانانو له کورنیو سره هم وګوري چې څه موده وړاندې په یو وسلهواله حمله کې د جمعې د لمانځه پر مهال ووژل شول. نور حال یې احمد تکل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د یکشنبه په ورځ نیوزیلند ته له رسیدو سره سم وویل د نړۍ هیوادونه د پاریس په موافقه کې له خپلو ژمنو سره سم هغه اقدامات نه عملي کوي چې په نتیجه کې د ځمکې د تودوخې په درجه کې له صنعتي دورې د مخکې وخت په شان د سانتیګراد دوه درجه کموالی راځي. ګوتریش چې د نیوزیلند په اوکلاند ښار کې له صدر اعظم جسندا اردرن سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل د سیخکاری چې له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره هڅې په کمزوري کېدو دي. ښاغلی ګوتریش په پام کې لري چې د اقلیمي بدلونونو د اساسي ستونزو د موندلو لپاره د جنوبي پاسیفیک سیمې ته د سفر په ترڅ کې د دریو ورځو لپاره په نیوزیلند کې پاتې شي. ګوتریش وویل نړۍ هغو اهدافو ته د رسیدو پر لاره نه ده سمه شوې چې د پاریس په موافقه کې تعریف شوي دي. د ده په وینا تناقض په دې کې دی چې د ځمکې د اقلیم وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي، خو ښکاري چې د دې وضعیت د مخنیوي لپاره سیاسي لیوالتیا په کمزوري کېدو ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم درس پام کې لري چې په کرایست چرچ ښار کې د مسلمانانو د ټولنو له مشرانو سره په کتنه کې د مارچ په 15مه پر دو جمعتونو د وسلوال برید د پیښې په خاطر چې یو 50 لمونځ کوونکي پکې ووژل شول له هغو سره خواخوږي څرګنده کړي. ښاغلی ګوتریش وویل چې دای هر کال د روژې په مبارکه میاشت کې یو اسلامي هیواد ته سفر کوي، خو سږ کال یې غوره وګڼله چې د نیوزیلند له مسلمانانو سره وګوري څو له دې پیښې وروسته د هغو د جرأت او زغم ستاینه وکړي. ګوتریش وویل دای د نیوزیلند اقدامات ستایي ځکه صدر اعظم میرمن اردرن له پیښې سمدستي وروسته د وسلو د کنټرول د نوي قانون په انفاظ کې مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ د هیوادونو پر مشرانو او د ټکنالوژۍ پر کمپنیو غږ وکړ چې پر ټولنیزو شبکو د تشدد د آنلاین ښودلو د مخنیوي له هڅو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د کرایست چرچ ښار په دو جمعتونو برید کوونکي د خپلې حملې جریان په مستقیم ډول پر فیسبوک خپور کړی و. تمه ده چې د نیوزیلند صدر اعظم میرمن اردرن په روانونۍ کې پاریس ته د سفر په ترڅ کې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د دې ډول پیښو د آنلاین ښودلو د مخنیوي په اړه د بحث لپاره جوړیږي او کوربنه به یې دا او ولسمشر ایمانویل مکرون وي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. اوس هم د آیا پوهېدی یو بله برخه عصمت ساروان وړاندې کوي.
د هوا ککړتیا د اوسنۍ نړۍ یوه لویه اندېښنه ده، سره له دې چې ډېره هڅه کېږي چې انسانان د هوا د ککړتیا کمولو ته وهڅول شي، خو د چاپیریال ساتنې ملاتړي وایي چې نړۍ مخ په تودېدو ده او د چاپیریال ساتنې لپاره روانې هڅې ډېرې بریالۍ نه دي. په آیسلند کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو اختراع شوې ده. دوی په دې نوې طریقه کې کاربن ډای اکساید د یوې طبیعي پروسې له لارې پر ډبرې بدلوي. په دې پروسې کې کارول شوې ټکنالوژي په حقیقت کې د هغې طبیعي پروسې تقلید دی چې زرګونه کاله دوام کوي. متخصصان وایي په دې طرحه کې لومړی په اوبو کې د کاربن ډای اکساید د حل کولو له لارې دا ګاز جذب او کنټرول کیږي. په حقیقت کې په دې طریقه له کاربن ډای اکساید څخه ګاز لرونکي اوبه جوړیږي. په بل پړاو کې کاربن ډای اکساید لرونکي اوبه د تزریق ځای ته لیږدول کیږي او بیا په